رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمون اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. نن جمعه ده د دیارلس و اووینوی کال د میزان د میاشتې دیارلسمه ده چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې پنځمه کیږي. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې پیل سوې. په دې خپرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان په شمول د سیمې د څو هیوادونو سفر پیل کړی. د ټیریزم په ضد د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ زیاته توجه د ایران په لوري ده، او هند له روسیې سره د 500 میلیارد ډالر په بیه د پرمختللو وسلو د اخیستلو موافقه په نوې ډیلی کې نن لاسلیک کړه.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پوټونو کې ډالرو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایو په ټولو مرکزونو کې د بایومیټریک ټکنالوژي څخه کار اخلي.
ټاکلو په ورځ په ټول هیواد کې په یو ویزه درایور کولی په محلونو کې دغه وسیلې ولرو تر څو شفافیت تضمین
کړي. په کندهار کې پر طالبانو په هوایي بمباری کې د پاکستانیانو په ګډون څو تنه وسلوال وژل شوي.
دوه موټر نور وشتل چې وکړه په هغه کې مړ وو، په هغه کې درې پاکستانیانو.
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ افریقایي هیوادونو ته د امریکا د جمهور رئیس د میرمنې ملینا ټرمپ د سفر په باره کې هم رپورټ لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل کېدو په هیله د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ افغانستان او د سیمې ځینې نورو هیوادونو ته لس ورځنی سفر پیل کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې خلیلزاد به له افغانستان نه علاوه پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ شي، وروسته له هغې چې د امریکا خارجه وزیر تیره میاشت افغانستان لپاره هغه د ځانګړي استازي په توګه مقرر کړ. دا یې سیمې ته لومړی رسمي سفر دی. امریکایي چارواکي کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د تحریک ترمنځ د مخامخ مذاکراتو لپاره شرایط مساعد کړي او د افغانستان جنگ د یو سیاسي حل له لارې پای ته ورسوي. زلمی خلیلزاد چې سابق دار او تجربه کار ډیپلومات دی، د نوې دندې اصلي هدف او مرام همدا دی. فکر کېږي چې خلیلزاد به قطر ته د سفر په ترڅ کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره هم خبرو ته کښېني. نوموړی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دویم لوړ پوړی مامور دی چې په روان کال کې په دوحه کې له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د قندهار ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د معروف په ولسوالۍ کې تیره شپه د حکومتي قواوو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو وروسته په طالب وسلوالو باندې د ائتلافي او افغان هوایي قواوو د بمبارۍ په نتیجه کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او اته تنه ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې هوایي بمبارۍ د شپې لخوا ناوخته د دغه ولسوالۍ د ابوکالا او خوګانو په سیمو کې شوي دي. د قندهار د میرویس روغتون یو نوکریوال ډاکټر امریکا آشنا رادیو ته وویل چې د بمبارۍ له ځای نه روغتون ته اته ټپیان وړل شوي دي چې یو ماشوم او وطن ښځې هم پکې شامل وي او د ځینو روغتیایي حالت نازک دی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی نن د جمعې په ورځ د تلې په دیارلسمه د حکومتي پلاوي په مشرۍ د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته ولاړ. د جمهوري ریاست د وین مرستیال شاه حسین مرتضوي خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس په مزار شریف کې یو حوزوي روغتون پرانیست چې 360 بسترې لري. د ابو علي سینا بلخي په نوم دغه نوی 15 پولیس روغتون په اساسي ډول جوړ شوی او پر عصري لوازمو مجهز دی چې جرمني د فدرال حکومت لخوا د 15 میلیونه روپۍ یورو په مالي لګښت جوړ شوی. په روان کال کې بلخ ته دا د جمهور رئیس غنی دوهم سفر دی. میرمن رولا غنی بی بی ګل هم ورسره ملګری وه. جمهور رئیس اشرف غنی مزار شریف او غزنی په شمول یو شمېر ولایتي مرکزونو ته دا سفرونه په داسې حال کې کوي چې د روانې میاشتې په 28مه پارلماني انتخابات کېږي او بل کال د جمهوري ریاست انتخابات کېږي. توقع کېږي چې ښاغلی غنی به خپل ځان د بلې دورې لپاره هم کاندید کړي. د اروپایي اتحاد یو پارلماني هیات افغانستان ته د خپل سفر په لړ کې لاغه هوا سره د سخت وچکالۍ په خلاف د مبارزې په خاطر د 100 میلیونو یورو مرسته ژمنه کړې. په کابل کې زموږ خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې سږکال د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې د سخت وچکالۍ له امله د لسهاوو زرو خلکو ژوند ګډوډ شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د ټریزم د مخنیوي په باب په خپلې نوې ستراتیژۍ کې په ایران او شمیر سخت دریځو ډلو باندې زیاده توجه کړي. واشنگتن کوشش کوي چې پر ایران باندې خپل اقتصادي او سیاسي فشار زیات کړي. د رپورټ غټ ټیکل اشق الله رحیم زین اوري.
د امریکا حکومت د ترګرۍ د مخنیوي په اړه په خپل تازه تګلارې کې په ایران او سخت دریځو ډلو زیات تمرکز کړی دی چې دا کار د واشنگتن لخوا په تهران فشار نور هم زیاتوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د اکتوبر په 14 نیټې دغه تګلاره څرګنده کړې ده. د امریکا حکومت د 2011 کال نه وروسته په لومړي ځل د ترګرۍ ضد دغه تګلاره وړاندې کوي. د ولسمشر ټرمپ د ادارې د ترګرۍ ضد په تګلارې کې په ایران زیات تمرکز دا څرګندوي چې امریکا په منځني ختیځ کې د ایران د بلستیک توغندیو د پروګرام او د سختدریزو ډلو د ملاتړ مخنیوي ته ژمنه ده. ښاغلي بولټن خبریالانو ته وویل په دې برسیره امریکا د ایران نه د ترګرۍ خطر لري. هغه زیاته کړه چې د لبنان د حزب الله او د فلسطین د حماس ډلې امریکا ته خطر متوجه کوي او د ایران او ایران د دغه ډلو ملاتړ کوي. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. نن د جمعې په ورځ په سلګونو خلک په واشنگتن ډي سي کې د سترې محکمې د ودانې مخ ته راجمع شوي دي. دا خلک زیاتره پکې ښځې دي. د متحده ایالاتو د سترې محکمې د خالي شوي چوکۍ لپاره د پخواني فدرالي قاضي بریت کاونا د مقررې په ضد راپاڅېدلې دي. د امریکا غږ د خبریالې جیل ګریک د رپورټ خلاصه شافیه صدر ته استولولي.
د سنا مجلس غړي به د شنبې په ورځ د بریت کاونا د منظورولو په باب رایګیری وکړي. درو 50 کلن کاونا چې د فدرالي محکمې یو محافظه کار پخوانی قاضي دی، څو ښځو پر جنسي تیری او زورونې تورن کړي، خو هغه په دې اړه لګول سوي تورنه رد کړي. ښاغلی ټرمپ د کاونا سخت ملاتړ کوي. د مظاهره چانو په اړه یې وویل ټرمپ وایي که عامه افکارو ته په ځیر وګوري ملاتړ یې مخ پر کمېدو دی. احتجاج کوونکو د سترې محکمې له قاضي القضات څخه وغوښتل چې د کاونا د مقررې مخالفت وکړي. یو زیات شمیر ښځو په واشنگتن کې د سنا مجلس د ودانۍ مخې ته هم راجمع سوي دي، خو د مخالفانو تر څنګ یو شمیر خلک د کاونا پر طرفداري هم د سترې محکمې د ودانۍ مخې ته ولاړ دي.
دا واشنگتن دی. نوې ډلې ته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سفر په وخت هند او روسیې نن د جمعې په ورځ د وسلو یوه غټه موافقه لاسلیک کړې ده. د دې موافقې له مخې هند له روسیې نه د S-300 دافعه هوا سیستم اخلي. دا موافقه په داسې حال کې لاسلیک شوه چې دوه ورځې مخکې د امریکا متحده ایالاتو هند ته خبرداری ورکړې وه کله مسکو نه د S-400 دفاعي سیستم واخیست اقتصادي بندیزونه به پرې ولګي، خو د واشنگتن د دغه خبرداري سره سره نوې ډلی له مسکو سره موافقه لاسلیک کړې ده. که څه هم چې د ساړه جنگ په زمانه کې د هند څه د پاس 80% نظامي وسایل له روسیې نه اخیستل، خو په وروستیو لسیزو کې امریکایي وسلې هم اخیستې دي. یوازې 13 لسیزه کې امریکا پر هند باندې د 15 میلیارد ډالر په ارزښت وسلې پلورلې دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د 5 شنبې په ورځ 18 بهرنیو مؤسساتو ته چې له ډېرې مودې نه په هغه هېواد کې فعالیت کوو د 2 ورځو دننه له پاکستان نه د وتو او د خپلو دفترونو د تړلو امر کړی، خو معلومه شوه چې د پاکستان چارواکو دا اقدام ولې وکړ. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس پراسو د دې خبرونې لومړی رپورټ ته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایو په ټولو مرکزونو کې د بایومیټریک ټکنالوژي څخه کار اخلي. نور تفصیل د امریکا جغ د خبریال اکرام شنواری پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسی جرګې په ټاکنو کې د رای ورکونکو د پیژندګلۍ او د ټاکنو په بهیر کې د شفافیت او پر دغه بهیر د خلکو د باور د پیدا کېدو لپاره به د تلې پاتې شتمه د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه کار واخیستل شي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د وایان مرسیال سید زبی الله سعادت د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د هغو څه باندې 40 زرو د بایومیټریک د دستګاو چې دغه کمیسیون د افغان حکومت څخه د ټاکنو په ورځ په 1000 محلونو کې د رای ورکونکو د پیژندګلۍ لپاره غوښتنه کړې وه، تر نن ورځې پورې 2200 پای کمیسیون ته رسیدلی دی.
په راتلونکو ټاکنو کې د بایومټریک وسیلې نه استفاده هم دا اوس څه باندې 1000 دستګاوې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارل شوې دي او حکومت ژمنه کړې چې ډېر ژر به دغه رقم پوره کړي ترڅو موږ وتوانېږو د ټاکنو په ورځ په ټول هېواد کې په 1000 درایور کولې په محلونو کې دغه وسیلې ولرو ترڅو شفافیت تضمین کړي.
د ټاکنو د سار یو شمېر ادارې دا ګڼي چې تر اوسه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په څرګنده دا پریکړه نه ده کړې چې پر روان ټاکنو کې به د بایومټریک ټکنالوژۍ څخه کار واخیستل شي او کنه. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د وایم راسي ویل چې په زیات شمېر د بایومټریک دستګاوي کمیسیون ته سپارل شوي او کمیسیون ډاډه دی چې په ټاکنو کې به د دغې ټکنالوژۍ څخه کار واخیستل شي. سید زبیح الله سعادت هغه اندېښنې هم بې ځای ګڼي چې ګوندې په دې پاتې ورځو کې به د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته دا ګرانه وي چې په ټول افغانستان کې د ټاکنو په ورځ د کارکوونکو د نابلدتیا له امله د بایومټریک ټکنالوژۍ څخه کار واخلي.
د همکارانو روزنه مخکې پیل شوې ده. موږ 250 کسان روزلي دي او هم 3 سهولتونه تولی دي ترڅو هر کس وتوانېږي د شلو رایورکانې مرکزونو همکاران دوی اقل تر روزنې لاندې ونیسي ترڅو د ټاکنو په ورځ له دغه ستونزو مشکل سره موږ مخامخ ونه اوسېږو. له دغه وسیلې څخه به د ټاکنو په ورځ استفاده کېږي.
په افغانستان کې د روان ټاکنو لپاره د نولیکنې بهیر سږکال د پسرلي په وروستیو کې پیل شو چې په ترڅ کې 9,000,000 خپل نومونه ولیکل. خو اوس د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د نوملیکنې د بهیر د بیا ارزونې وروسته دا ورته معلومه شوه چې 6,250 تنو یا 2000 خپل نومونه لیکلي وو او یا هم عمرونه یې د رای ورکوونکو د عمر سره برابر نه وو. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د رای ورکوونکو شمېر اوس 8,825,338 تنو ته راټیټ شوی چې دغه شمېر 3.5% سړي او 6.5% ښځې دي. د ټاکنو لپاره په زیات شمېر د رای ورکوونکو د نومونو ثبت د یو شمېر ګوندونو لخوا د نیوکو سره مخ شو او د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او چارواکو ادعا کوله چې د رای ورکوونکو حقیقي شمېر د ټاکنو د کمیسیون لخوا د اعلان شوي شمېر څو چنده کم دی. د همدغو ادعا وروسته د ستر ملي ائتلاف په نوم د افغان حکومت د یو مخالف ائتلاف سربیره شاوخوا 15 سیاسي ګوندونو هم د ټاکنو په بهیر کې د شفافیت او د یو رای ورکوونکي لخوا څو ځله د رای د کارونې د مخنیوي لپاره د تلې پاتې شتمه د ولسي جرګې د ټاکنو په ورځ د بایومټریک سیستم څخه د کار اخیستو غوښتنه کوله. افغان حکومت د سیاسي ګوندونو د پرله پسې غوښتنو وروسته پر روان ټاکنو د بایومټریک ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستلو پریکړه وکړه. د افغانستان د ټاکنو سار یو شمېر ادارې د ګڼې چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د بایومټریک ټکنالوژۍ څخه د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ لپاره ولایتونو ته د بایومټریک دستګاو د لیک او بیرته کابل ته د دغو دستګاو د ستنېدو برخه کې کوم پلان نه لري. د پیپا په نوم د ازادو عادلانه ټاکنو د ادارې اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون لا هم تر اوسه ډاډه نه دی چې د تلې پاتې شتمه به د بایومټریک ټکنالوژۍ څخه کار واخلي او که نه.
نو دغه روښانه کاره او ډېر د ډاډ وړ فضا د ټاکنو د ورځ لپاره تر اوسه پرې موجوده نه ده چې واقعا موږ په اتویسونو نظام باندې بایومټریک په ټوله معنا کاروو او یا په هغې کې به زنډ راځي یا به دا چې په ځینې مرکزونو کې به کارول کېږي او ځینې مرکزونو کې به نه کارول کېږي. نو دغه وضعیت تر اوسه پرې په ټوله معنا روښانه نه ده. د کمیسیون پرېکړې هم هغه د لارښوونو دغه په اړه باندې نهایي شوي نه دي او له موږ سره شریک شوي نه دي.
د تلې د 28 ورځې د ولسي جرګې په ټاکنو کې له 2500 څخه زیات نوماندان چې شاوخوا
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کندهار ولایتي چارواکي وایي د معروف په ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو وروسته پر طالب وسلوالو د بمباري پر مهال څلور ملکي کسان هم وژل سوي او اته نور زخمي سوي دي. دغه چارواکي وایي د بمباري د پنجشنبې په شپه ناوخته د معروف ولسوالۍ د ابو کلا او خوږیانو په سیمه کې سوي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د کندهار د امنیه قومندان یو ویاند څارمن غورځنګ اپریدی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې ګډو افغان ځواکونو په معروف ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته پر طالب وسلوالو هوایي بریدونه پیل کړی چې وروسته وسلوالو طالبانو د ملکي خلکو په کورونو کې پناه واخیستل. ښاغلی اپریدی وایي چې د دغو بمباریو له امله وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د رسېدلو سربیره څلور ملکي وګړي وژل سوي او اته تنه نور ټپیان دي. دی په دې اړه داسې وایي:
طالبان غورځول دومره سر پوان نه لري
امنیتی مقامات وایي چې د ملکی مرګ ژوبلې د دقیق څرنګوالي په اړه پلټنې پیل شوي. بلې خواته د پیښې اته تنه ټپیان میرویس حوزوي روغتون ته انتقال شوي. د نوموړي روغتون یو تن نوکریوال ډاکټر د نوم نشول په شرط امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې د پیښې د ځای څخه دغه روغتون ته اته ټپیان وړل شوي چې یو پښی ماشوم او اووه تنه میرمنې شامل دي. سرچینه زیاتوي چې د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. په ورته وخت کې د کندهار د والی ویاند عزیز احمد عزیز هم د ملکی مرګ ژوبلې پخلی کوي. نوموړي آشنا راډیو ته ویل چې په وژل شوو څلورو ملکی کسانو کې درې ښځې او یو هم ماشوم انجلۍ شامل ده. بلې خواته ځای اوسیدونکي وایي چې د جګړې په وجه ملکی کسان له ځان سره مخ دي.
عام ولسونو ته رسیږي، دوی قرباني ورکېږي په دواړو اړخونو کښې، له دواړو لورو څخه. نو نن هم د معروف ولسوالۍ بمبار شوی دی چې په څه کښې زنانې شهیدانې شوي دي او ماشومان زخمیان دي، ښځې زخمیانې دي. دغه زیان چې ولس ته اوړي، ولسي بې باوري رامنځته کوي، د دغه مخه باید ونیول شي.
د معروف ولسوالۍ د نیولو لپاره دوې ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د ځانمرګې برید په ګډون لویه حمله وکړه چې په ترڅ کې اته تنه پولیس ووژل سوه او دیارلس تنه نور ټپیان سول. افغان ځواکونو پر معروف ولسوالۍ د طالبانو د برید پر شا تنبولی وو. د معروف په ولسوالۍ کې اوس هم د افغان ګډو ځواکونو له لورې نظامي عملیات دوام لري. معروف د کندهار په جنوب ختیځ کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې پرته ناامنه ولسوالۍ ده. خپل وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د روسي جګړې په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د جمهور رئیس میرمن میلانیا ترامپ افریقایي هیوادونو ته د سفر په دوهمه ورځ مالاوی ته ولاړه. د میرمن ترامپ سفر ډیر تمرکز د ماشومانو په روغتیا دی. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالی په رپورټ کې واوري چې اشوق الله رحمزی تاسو ته اوروي.
د امریکا د جمهور رئیس میرمن د ملاوی په پایتخت لی لانګوی کې یو ښوونځي ته لاړله او د ماشومانو سره یې وکتل. د امریکایي ډیپلوماتانو سره د ملاقات نه وروسته یې د ملاوی د جمهور رئیس د میرمنې سره هم وکتل. ستاسو د ملاتړ او همکارۍ نه مننه کوم، د خدای رحم دې پر تاسو وي. د ملاوی په پایتخت لی لانګوی کې اکثره خلک د امریکا د جمهور رئیس د میرمنې د سفر نه خبر نه دي. خو هغوی چې خبر شوي دي امریکا غږ ته یې داسې وویل: هغوی کوښښ کوي چې د افریقایي هیوادونو د مشرانو باور ترلاسه کړي، ځکه چې د میلانیا خاوند د افریقایي هیوادونو په هکله ځینې داسې څرګندونې کړي دي چې د خلکو نه دي خوښې شوي. ځینې نور بیا وایي ښایي میلانیا ترامپ غواړي په دې سفر سره خپل خاوند ته دا پیغام ورکړي چې د نړۍ د ټولو هیوادونو سره که هغه پرمختللی دي او یا مخ په پرمختګ دي باید اړیکې ورسره ولرو. دوی وایي که میلانیا د افریقایي هیوادونو په هکله د خپل خاوند په شان نظر درلود دا سفر یې نه کاوه. په ملاوی کې د سیاسي چارو مبصر وینسنت مکومبی وایي هیله لري چې د امریکا د جمهور رئیس د میرمنې سفر به ښاغلي ترامپ په دې قانع کړي چې په افریقایي هیوادونو کې د تروریزم سره په مبارزې او په دې هیوادونو کې د چین د نفوذ یو څه مخه ونیسي. میلانیا ښایي د ملاوی او ګانا په هکله ډېر څه جمهور رئیس ترامپ ته په خصوصي توګه ووایي. موږ په دې پوهیږو چې شخصي نظریات د حکومت په پالیسیو اغیز کولی شي، په ځانګړي ډول هغوی چې د جمهوري ریاست په مقام کې دي. نو موږ ویلی شو چې د جمهور رئیس میرمن د نورو په شان کوم عادي شخصیت نه دی. میلانیا ترامپ د ملاوی نه وروسته د کینیا پایتخت نیروبی او د هغه ځای نه مصر ته ځي. دا وروسته تر هغه چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د امریکا جمهور رئیس شوی لومړی ځل دی چې میرمنې افریقایي هیوادونو ته په یوازې ځان نړیوال رسمي سفر کوي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
تاسې نړیوال رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو څخه اوري. د هند سترې محکمې امر کړی چې هغه اوه روهنګیایي مسلمانان دی برما ته وسپارل سي چې د څو کلونو را په دې خوا په هند کې بندیان وه. دغو اوه کسانو د هند څخه وغوښتل چې برما ته یې ونه سپاري، ځکه هغوی ویره لري چې حکومت به ورسره ناوړه چلند وکړي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
دغه د روهنګا وطن مسلمانان په 2012 کال کې هند ته په غیر قانوني ډول د داخلېدلو په جرم په توقیف کې اچول شوي. د دغه وطنو قانوني وکیل پرشان بوشان د اپیل غوښتنه کړې ده او وایي چې کچارې دغه کسان برما ته واستول شي، هلته به د رسېدلو سره سم د عدلي تعقیب لاندې راشي. د بشر د حقوقو دافع نړیوالې ټولنې د هند د سترې محکمې دغه فیصله سخت غندلې او هغه په هند کې د بشر د حقوقو د بدې او تاریکې روزي په نوم یاده کړې ده. د عفو نړیواله ټولنه دا هم وایي چې دا فیصله به د هند د افتخار نه ډکې د بشر د حقوقو عنانې ته زیان ورسوي. په هند کې د عفو د نړیوالې ټولنې یو غړی آکر پاتل وایي چې په هند کې د اندرا مودی حکومت باید د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې سره یو ځای په دې مسلې کې کار وکړي. تقریبا 30,000 روهنګا مهاجر په هند کې ژوند کوي. دغه روهنګا مهاجر په خپل ملک کې د عادي تعقیب او د تشدد له کبله وتلو ته مجبور شوي وو. په هند کې هغوی ته د غیر قانوني مهاجرو په سترګه کتل کیږي چې د بنگله دیش نه هند ته ورغلي دي. د هند سترې محکمې په تیر کال کې د حکومت د هغه حکم په باب هم غور شروع کړی چې د روهنګا ټول مهاجر بیرته باید برما ته د ملي امنیت د اندېښنو په خاطر واستول شي. د 2018 کال د اگست د میاشتې راهیسې تقریبا 100,000 مهاجر د برما د رخاین د ایالت نه چې زیاتره یې د روهنګا مسلمانان دي بنگله دیش ته هغه وخت مهاجر شول چې د برما حکومت د هغوی په ځپلو په دې دلیل لاس پورې کړ چې ګوندې د روهنګا ملیشیاو په یو شمېر حکومتي پوستو حملې کړي دي. نړیوالو څارونکو د برما په فوځ د الزام لګولی چې کلي سوځولي او د اوسیدونکو په عزت هم تیری کړي دي او هم یې هغوی شکنجه کړي او وژلي دي. د ملګرو ملتونو د تحقیق خاص هیئت چې په برما کې د دغې مسلې په باب تحقیقات کوي وایي چې د برما د فوځ لوی درسیز جنرال مین آنګ هالنګ او د هغه ملک د فوځ نور 15 جنرالان باید په دستجمعي ډول د خلکو د قتلونو، د بشریت په ضد د جنایتونو او د جنګي جنایتونو له کبله باید محاکمه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
تر اوسه پورې له 1.15 درجې زلزلې او سونامي څخه چې د تیرې جمعې په ورځ یې اندونزیا ځپلې وه 1,550 تنه مړ شوي دي، مګر توقع ده چې دغه شمیر به نور هم زیات سي، ځکه چې د ژوندي پاتې کسانو پسې کوششونه لا روان دي. نور حال د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال پر رپورټ کې واوري.
دا د اندونزیا د پالو ښار دی چې د 1.15 درجې زلزلې او سونامي نه وروسته په دې بڼه باندې دی او ټولې په کنډواله بدل شوی دی. د ژغورنې کارکوونکي د اندونیزیا په بیرغونو سره خاورې خزلې نشانې کوي، کنده کوونکو ته وښیي چې دوی فکر کوي مړي په دغو خاورو خزلو کې پټ شوي دي او په داسې حال کې د کندنې کوشونه پر مخ روان دي. درنامه یې ښه نه برېښي او محلي چارواکي خوشبینه نه دي چې دوی به د خاورو خزلو لاندې مړي پیدا کړي. د بالاروا د پولیسو مشر آندي شمس الدین افیدی وایي
kemungkinan ini tidak ada lagi yang
it is highly possible that there are no survivors. We discovered 8 bodies with the rescue team but we haven't been able to bring them out because we don't have the right equipment.
د دې پرای امکان شته چې څوک ژوندۍ نه وي پاتې. موږ د ژغورنې د ټیم سره یو ځای اته مړي پیدا کړي دي، مګر موږ نه شو کړلی چې راوی باسو، ځکه موږ مناسب تجهیزات نه لرو. د اندونیزیا د سولاویسی ټاپو د لوېدی ساحل سره د پالو ښار پروت دی. دا د تیرې هفتې زلزلې او سونامي سخت ځپلی وو. د پنجشنبې تر ورځې پورې د مړو رسمي شمیر څه باندې 1,400 تنو ته رسېدلی وو، مګر توقع د دغه شمیر زیات شي. رپورټونه وایي اکثره دغه مړي د پالو په ښار کې شوي دي، مګر د لرې پراتو سیمو نه د مړو شمیر کم کم څرګندیږي، ښایي چې بالاخره معلوم نه شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
او د همدې خبرونه ورستۍ رپورت د بامیان په ولایت کې یو شمیر مالداران وایي چې د لبنیاتو تولید یې د پخوا په نسبت ښه سوی، مګر د دوی عمده ستونزه د لبنیاتو د مارکیټ نشتوالی دی. د مالداری د چارو متخصصین وایي د دولت توجه د لبنیاتو د پروسس په برخه کې ډیره مهمه ده. د بامیان ولایت د لبنیاتو تولیدونکي وایي چې په دې وروستیو وختونو کې د دوی د لبنیاتو محصولات نسبتا عصري سوي، مګر د دوی عمده ستونزه د لبنیاتو د مارکیټ نشتوالی دی. مستې، کورت، پنیر او کوچ د دوی د مشهورو محصولاتو له جملې څخه دي. اوس ښځې د مشکې غړکې د استعمال په ځای فلزي غړکه استعمالوي او په برقي دی کې مختلف ډول لبنیات جوړوي. زینب د بامیانو ولایت د لبنیاتو تولیدونکې ده، وایي هر ورځ د بوزو، غواوو، د شیدو څخه مستې، کورت، پنیر، نور لبنیات جوړوي.
وانو کې سه ملاق جوش خورد را پایین میکنیم، بازور میمانیم تا او سرد میشه. آنو
لمری شیده ایشو تر تو میکروبونه امرسه. ورسته گورو چه لرسه یخ سوی بیا مستې ځنی جوړو. په دې ولایت کې زیاتره ښځې په کرنه او مالداری مصروف دي. ځینې وایي چې تولیدات یې د پخوا په نسبت معیاري سوي دي، بیا هم مناسب فروش نه لري، خو په پسرلي او دوبي کې ډېر داخلي سیلانیان دا محصولات رانیسي.
ما خودم بر فعلان نومل یک دنه ګوسانه کوشتم، شیش او جیګر قابل استفاده نه خلاص وګم. خاص از ما دولت همی کی باید همکاری کنه دیگه، واکسین بره، دوا بده مرا.
کچيري دولت مشته د لبنیاتو پروسس د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي، دا به د افغانستان د تولیداتو بازار د بامیان د ولایت په لبنیاتو پورې رافسه. محمد نبی د بامیان ولایت مالدار دی.
85 لو 90 فیصد اراضی زیر کوپشن ده و درای علاقه
د کرهن ادارې د لبنی تولیدات په برخه کې مشتر همکاري کړي، خو د چاروی د ناروغي د مخنیوي په اړه څه نه دي سوي. زه مالدار یم خو مشته کنجاره نه درک رسوي. عریضه دوی ته وړاندې کوم خو دوا او درمل نه راکوي، واسطه واسطه بازی ده. د کرهنې او مالداری متخصصین وایي د بامیان د ولایت آب و هوا د مختلفو لبنیاتو په تولید کې ډېره مرسته کولی سي. په دې برخه کې د دولت پاملرنه او د کورنیو په خاص ډول د ښځو په اقتصادي ژوند ښه اثر اچولی سي. ډاکټر حیدر سروري د کرهنې متخصص دی.
58 په کلینیک کې سات حیواني لرم د سات ولایت بامیان. این البته ما جواز شنه میتونیم نظارت میکنیم.
بامیان د افغانستان یو له هغو غرنی ولایتونو څخه دی چې د 15 څخه تر 90 فیصد پورې غرونه لري. د دې ولایت اکثره اوسیدونکي په کرنه او مالداری بوخت دي. د بامیان ولایت د کرهنې او مالداری ریاست وایي چې هر کال د 5000 څخه زیاتو ښځو ته د کرهنې او لبنیاتو د تولید زده کړې ورکول کیږي. د بامیان ولایت د کرهنې ریاست رئیس عبدالوهاب محمدی وایي د بامیان په ولایت کې 850 حیواني کلینیکونه لرو او سش کال د کانګو تبه یو لوی چیلنج وو. او سش کال مو 300,000 حیوانات د کانګو د تبې د ناروغۍ څخه ژغورلي او د تاون د ناروغۍ په مقابل کې واکسین سوي دي. د بامیان ولایت د کرهنې ریاست وایي چې د دې ولایت اکثر اوسیدونکي په کرنه او مالداری اخته دي، چې د مشهورو محصولاتو له جملې څخه یې شیدې، مستې، پنیر او کورت شامل دي.
د دې ساعت څو نور خبرونه. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس چین ته د امریکا په کورنۍ چارو کې لاسوهنې په خلاف خبرداری ورکړې. پینس پرون د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن ډي سي کې په خپله وینا کې ویل چې چین د امریکا په کورنۍ سیاست کې د دې لپاره مداخله کوي چې د امریکا سیاسي نظام مختل کړي او له پښو نه وغورځي، خو هغه په خپله وینا کې کوم نوي شواهد او اسناد وړاندې نه کړل. چین او امریکا ترمنځ د تجارتي جنګ لپل کېدو او د جنوبي چین په سمندرګي کې د نظامی رقابت او سیالۍ لپل کېدو نه مخکې جمهور رئیس ترامپ بیجینګ ته د سفر په وخت د چین جمهور رئیس شی جن پینګ خپل یو نږدې انډیوال ګڼلی و. پینس هم د خپل وینا په پای کې ویل چې امریکا د چین سره منصفانه او عادلانه همکاري غواړي. نن د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا یوې جنایي محکمې د هغه هیواد پخوانی جمهور رئیس پارک گیون هی د خپل قدرت په زمانه کې د اداري فساد او رشوت خوړلو په جرم د 15 کلونو په حبس محکومه کړل او حکم ورته وکړ چې دولتي خزانه ته باید 1.5 میلیون غلا شوي ډالر بیرته تحویل کړي. او ویل کېږي چې د پولیسو د نړیوالې ادارې یا انټرپول د رئیس چې چین ته په سفر باندې تللی و لا درک شوی دی.
قدر من اوریدن کوز مر د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونسی چیز مر بل خبرونه د روغتیا او نیز خبرونه ده. د امریکا ژغښنه رادیو خبرونه دوام لري.